د 2024 کال د فبرورۍ نه همنې ته ده د دېش تحقیق پرونت په خیر اغلاس په دې پرونه کې د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیزین
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارستم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک با داشتای این هفته در خدمت شما قرار داریم. اما نخست میپردازیم به چند خبر.
په پاکستان کې د ټول ټاکنو تر سره کېدو وروسته د غیر رسمي پایلو خبرېدلو بهیر روان دی چې له مخې خپلواکو نوماندانو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د ټاکنو د کمیسیون د مهالویش سره سم رای اچونې د فبروري اتمې پر ځایي وخت د سهار په 2 بجو پیل شوې او د ماښام تر 5 بجو پورې دوام درلود. په داسې حال کې چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ټاکنې رڼې او سوله ییز ګڼلې، یو شمېر لوري په هغې کې د لاسوهنې او بې نظمۍ او پوځ هم د ټاکنو په تړاو د باندې 500 بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان پاوز پرون ویل چې د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو لپاره د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي وو وژل شول. د رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان او ایران ته څیرمه د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال ختیځ نارامو سیمو کې لږ تر لږه 150 بریدونه وشول.
اسرائیل شب گذشته حملات تازه را بر شهر مرزی رفح در جنوب غزه انجام داد. اردوی اسرائیل روز جمعه ویدیوهایی از حملات هوایی نیروهای نظامی این کشور را به نشر سپرد که در آن نشان می‌دهد گروه‌های حماس را در نوار غزه هدف قرار دادند. شاهدان و مسئولان شفاخانه گفتند که حداقل 8 نفر از جمله زنان و کودکان در این حملات کشته شدند. این حملات ساعت پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تندترین انتقادات خود را از عملیات نظامی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بر غزه انجام داد. عملیاتی که در آن با گفته مقامات صحی غزه بیش از 27,000 فلسطینی کشته شده است. با وجود هشدارهای سریع فزاینده عمومی به اسرائیل، ایالات متحده همچنان حامی سرسخت عملیات نظامی اسرائیل برای از بین بردن حماس می باشد.
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء د سیاسي چارو مرستل مولوي عبدالكبير د یونما د مشه روزا او تنبایوا سره په کتن کې یو ځل بیا نړۍ سره د خپل حکومت د تعامل زیاتې دوته لیوالتیا خودلی خو ویلي دي چې د طالبانو په یوش مر چارواکو بندیزونو د نړۍ سره د تعامل مذاکرات او سیاسي تفاهم مخنی ولیده. د یونما مشه ویلي چې سره لدی چې په نړۍ کې کړکچونه ډیر شوي خو بیا هم افغانستان د نړۍ له یاد نه دی وتلی. مرمن او تنبایوا د دوه راتونکو غونډه د افغانستان او افغانان لپاره د بشری مرستو جلبولو او د ثبات او پرمختګ لپاره یو ښه فرصت بلل دي. ټاکل شوی د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 او نیټو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب دویمه مشورتي غونډه جوړ شي.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار بر اساس معلومات شرکای بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داده است که به دلیل فشار اقتصادی در افغانستان ازدواج اجباری و کودک همسری در این کشور افزایش یافته است. سیگار گفته است که طبق گزارش سازمان ملل متحد زنان و دختران در معرض خطر ازدواج زودهنگام، کار کودکان، خشونت با شریک صمیمی، استثمار و سوء استفاده جنسی در افغانستان است و بودند. بر اساس گزارش ماه جنوری این اداره، اکنون قربانیان ازدواج کودکان نیز مشمول سیاست‌های طالبان هستند که دسترسی زنان و دختران را به کمک‌ها و خدماتی که قبلاً کمک و حمایت می‌کردند محدود می‌کند. طالبان تا زمان نشر این خبر در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند. ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. پس از پایان یافتن انتخابات سراسری دیروز در پاکستان، روند شمارش آرا آغاز شد. شرح بیشتر را در موارد این انتخابات و روند شمارش آرا را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا، همین اکنون از پشاور پاکستان با ما از طریق اسکایپ وصل هستند. جویا میشه. مسکا جان سلام. آخرین جزئیات انتخابات و روند شمارش آرا در پاکستان از چه قرار است؟
سپاس فرخنده جان. شمارش آرا هنوز هم دوام دارد، اگرچه کمیسیون انتخابات پاکستان تا حدود 1.5 میلیون نفر را به خاطر برگزاری انتخابات تعیین کرده بود، ولی پس از گذشت بیش از 24 ساعت اکنون نتایج مشخص نیست. آنچه که در دست است 92 نفر از نمایندگان آزاد یا مستقل به مجلس بیلی را پیدا کرده و 61 نفر هم از حزب مسلم لیگ نون پاکستان که حزب نواز شریف می باشد و 48 نفر هم از حزب مردم پاکستان به مجلس ملی را پیدا کرده. از سوی دیگر امروز در شانگلی ایالت خیبر پختونخوا یک درگیری میان هواداران عمران خان و همچنان نواز شریف صورت گرفته که در این درگیری 3 نفر از هواداران عمران خان کشته شده و 10 نفر زخم برداشته است. گزارش ها نشان می دهد که این درگیری بنابر آن است که بعضی از هواداران عمران خان در نتیجه اینکه تغییر نتایج صورت گرفته دست به تظاهرات زده است. نظر بعضی از اشتراک کنندگان انتخابات را در این ویدیو با هم دنبال میکنیم.
تروسه هیڅ ګوند اکثریت رایې نه دی ګټلې. خلکو خپله پریکړه کړې ده. په ټول هیواد کې ټاکنې رڼې وې. موږ په هیواد کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو تمه لرو. انفلاسیون ډېر لوړ دی. د بېوزله خلکو ژوند ډېر سخت دی. خدای ته دعا کوو چې نوی حکومت د بېوزله خلکو لپاره یو څه وکړي. کاروانګر هم اغیزمن شوي دي.
موسکا د دې ټاکونو پر مهال د تورخم په ګډون د لارو وضعیت څنګه وو او ویل کیږي چې هلته د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیت لګیدل وو همداسې ده؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ یعنی 2 ورځې وړاندې یعنی د فبروري 8 وړاندې یعنی د پارلماني ټاکنو وړاندې هغوی یو اعلان کړی په خپل ایکس پاڼه کې او په دغه اعلان کې ویلي وو چې د ایران او افغانستان سره به پوله تړل پاتې کیږي او همدغه ډول تیر ورځ پوله تړل شوې وه. خو 12 بجې د شپې پوله پرانستل شوه او نن هم د معمول سر پوله خلاصه وه. د خلکو پر تګ راتګ او ورسره د تجارت پر مخ او دا چې د کډوالو پر وړاندې د افغان وګړو پر وړاندې څه بندیزونه دي په رسمي توګه خو په نظر نه دی رسېدلی. خو څومره حده پورې چې ما خپله لیدلې یا د افغان وګړو سره مې خبرې شوې نو هغوی له ویرې تر کورونو پورې محدود وې او غوښتل چې همدغه ډول تر کورونو پورې پاتې شي تر څو چې ستونزو سره مخامخ شي.
په پېښور کې د امریکا غږ خبریال لا مسکا صاحب ډیره زیاته مننه ل دې جزئیات تاسو وړاندې کړ.
یک جان سپاس
مننه. قدرمن لیدونکو په خبرونه کې را سره د بحث لپاره د سیاسي او امنیتي چارو شنون کې ډاکټر محمد هاشم دانش ملمد او په پاکستان کې د ټول ټاکونو په اړه ور سره بحث وکړو.
آقای دانش خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر. سلام بر شما
همکارای تکنیکی و بیننده محترم شما. وعلیکم سلام. در این سه پاپل که پاکستان که در عمومی طول تاکونو پاره بستاس نظر بارو در تاکنی چنگه تر سر شوی؟
مننه. د پاکستان ټاکنو یو ځل بیا وښودله چې ملت د پاکستان په واقعي صورت سره په انتخاباتو کې دا وښودله چې که چیرته یو ملت یو څوک وغواړي د هغه موقعیت مهمه نه دی. په وس د دې چې فوج د پاکستان او ایسای ډېر تلاش وکړي چې د عمران خان د رایو مخه ونیسي او هغه کسان چې د عمران خان پلویان دي د هغو مخه ونیسي، بیا هم خلکو په پراخ ګډون سره او د عمران خان د حمایت موضوع دا مطرح سوه چې خلک د نواز شریف او د پیپل پارټي یعنی د مسلم لیگ او پیپل پارټي چې دوه فاسد ازبونه دي او په ټول تاریخ کې د پاکستان وضعیت د بحران سره مخ ته کړی دی دا مطلقا نه وویل. بل مونږ تاسو شاهدان یو چې ډیر مستقل کسان و رائے ته د پارلمان ته رائے پیدا کړه، په دې معنا باندې دي چې ازبونه نور جواب دي د خلکو د خواسته نه دي، یعنی ازبونه د خلکو خواسته نشي دا کولای. خلک ډیر تلاش پدې کوي چې مستقل کسانو ته رائے ورکړي بلکه د پاکستان وضعیت تغییر وکړي.
بله. آقای دانش، سکندر سلطان راجا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات را کاملا شفاف خواند و گفت که این انتخابات در فضای کاملا مسئول برگزار شده. با توجه به نامنی ها در جریان انتخابات و از زندانی بودن عمران خان، شما نتایج این انتخابات را چیگونه بررسی میکنید؟
به هیچ عنوان انتخابات پاکستان شفاف نیست، شفاف بودن نمیتانه. دلیلش ایست که فوج پاکستان، ایسای پاکستان در مخالفت به عمران خان تقلب بسیار گسترده کرده. و در ضمن از شما میفهمین که در پاکستان هیچ چیزی مستقل نیست، به شمول اداره محکم پاکستان. شما میبینین نواز شریف به جرمای متعدد متهمی برات پیدا میکنه و در انتخابات میتونه شرکت بکنه. عمران خان که تانوز متهم هستن در پشت میله های زندان هستن. وقتی محاکم پاکستان مستقل نیست، چگونه میتونیم که بگویم انتخابات پاکستان شفاف است؟ هیچ کسی نمیتونه شفافیت از را تایید بکنه. فقط در یک صورتی که اینا آنقدر متنفر هستن مردم از عذاب پاکستان، از مسلمیک و پیپل پارتی، که اینا هر قدر خواستن که جلویش مردم را بگیرن و زیادتر به نوع تفاهمی که بین نواز شریف و فوج پاکستان شده بود که باید بیشترین رای را فوج پاکستان نواز شریف می برد، ولی با آن هم نتانست ببره. مثلا فضل رحمان در مقابل یک کاندید ناکام میشه و نمیتونه رای به دست بیاره، با وصفی که فوج بسیار تلاش داره، به خاطر که یگانه کسی که فتوا برای فوج و ایسا و جنایات فوج و ایسا فتوا میده فضل رحمان است. بنابر آن این اجنت ایسا است و این به هر قیمت باید میآوردن، ولی چون هیچ رای نداشتن این را نتانستن بیارن به کرسی پارلمان.
دانش صاحب د خپلواکو نمایندانو د زیاتو رای ګټلو او همدارس په بند کې د عمران خان چطور سپر په بند کې د دې خبره یاد شو، تاسو هم ورته اشاره وکړه. ویل کیږي چې د عمران خان یا د دوه ګوند ځینې غړو زیاتې رای ګټلې دي، د دې خاندانو بریالي کېدل به کومه ګټه ولري؟
زه فکر کوم چې دا په دا وخودل چې بعض احزاب یا بعض شخصیتونه د خلکو په زړه باندې حکومت کوي، ولی بعض کسان د خلکو پر وګو باندې حکومت کوي. که د خلکو په زړونو کې ځای ولري او خلک دی وغواړي، ستا موقعیت مهم نه ده چې ته په زندان کې که په قصر کې ناست یې. که په زندان کې ناست اوسې هم خلک تا ته رایې درکوي، که په قصر کې ناست اوسې هم تا ته رایې درکوي. دا انتخابات فقط دغه نقطه په اثبات باندې وښودل سیاسینو ته چې د خلکو په زړو باندې حکومت وکړي، د خلکو پر وګو باندې حکومت مکوي. دا یو خبره. دوهمه خبره، تب ان چې د پاکستان د ناعادلانه فیصلو مخه دغه آزاد کاندیدان او د انصاف ګوند کاندیدان به دا ونیسي. نواز شریف یا پیپل پارټي په تنهایی باندې په هیڅ عنوان باندې قادر نه دي چې حکومت جوړ کړي. د پاکستان آینده حکومت به یو ائتلافي حکومت وي. ائتلافي حکومت کې به یو اندازه عدالت تامین شي، البته د دې درې ګوندونو په ارتباط باندې. ولی د خلکو په اکله باندې زه فکر نه کوم چې آینده ائتلافي حکومت وسی کړی چې داسې پالیسیان وضع کړي چې د پاکستان اقتصادي، امنیتي او سیاسي وضعیت بدلون ورکړي. په دې خاطر دا یو ډیر قوي صدر اعظم ته ضرورت درلود، یو مردمی صدر اعظم ته ضرورت درلود. دا معامله که کسان چې راځي دا به د پاکستان وضعیت کم تغییر ورنکړي.
آقای دانش، بدونی که در نظر بگیریم که کی برنده انتخابات در پاکستان میشه، سیاست آینده حکومت پاکستان در قبال افغانستان را چگونه بررسی میکنید؟
در طول تاریخ پاکستان، دولت ملکی پاکستان خواهان روابط نیک با دولت های افغانستان بوده. در طول تاریخ بخاطر که دولت ملکی پاکستان، اداره ملکی پاکستان با مردم سر و کار داره و در سیاست های خصمانه فوج و ایسای پاکستان بیشتر مردم صدمه میبینن و فوج پاکستان و ایسای چون با مردم ارتباط ندارن، اونا از امتیازات بسیار بالای برخوردار هستن. تمام سرمایه های پاکستان را اینا گرفتن. به این حساب هستن که این اداره هم تلاش خواهد کرد که رابطه نیک را داشته باشن. شما در روزای آخر حکومت انوارالحق کاکر دیدین که سیاستش چقدر تغییر خورد که پا افغانستان هستن نقطه نیست که ما از او احساس خطر بکنیم. ما مناسبات نیک را میخواییم. در مصاحبه ای که با دلو نیوز داشته حتی گفت که بر رسمیت شناختن طالبان در جزء اجندای ما هستن. بنان اداره ملکی، ولی از آن جایی که اداره ملکی در پاکستان در مورد سیاست‌های خارجیش تصمیم گیرنده نیستن، نمیتونه که نقش کلیدی را ایفا بکنن. تمام تصمیمات را فوج پاکستان با مشوره ایسای پاکستان میگیره. اینا فقط اداره ملکی یک تریبیون است، یک سخنگوی است که سیاستای فوج را به شکل رسمیش اعلان میکنه.
به تو ټاکونو پر دانش صاحب سره دی چې ظاهرا پاکستان پاوز له ټاکونو ملاتړ کوي، په دغه ټاکونو کې د پاوز ونډه په کومه سترګه تاسو ته ګورئ؟
پراخ او وسیع تقلب کی د فوج وانده ده، یعنی کچیر ته فوج مداخله نوای کړي او فوج تقلب نوای کړي، په هیڅ عنوان باندې یو متهم لکه نواز شریف دی رائے نه ګټله، په دې خاطر سره چې دا د ملت په نس باندې دا متهم دا جرم کړي دی او دا وی اکثره په اختلاس باندې متهم دی، په غلا باندې متهم دی، د خلکو د مال په لوټولو باندې متهم دی، په دې کې کوم جن جنگی جنایت دا موضوع نه سدی، ټول جرمی کرپشن دی، یعنی دی په فساد باندې دی، په دې لحاظ باندې د رائے ټول د فوج د تقلب او د فوج د مهندسی انتخاباتو په لړ کې نواز شریف راځي، په دې خاطر چې دا موضوع مخکې د فوج او نواز شریف په منځ کې کوآرډینیشن وي، وکړه چې تاسو متوجه وسئ محکمه دا فتن نواز شریف ته براحت ورکی، نواز شریف راځي شامل د انتخاباتو کې دی سی، و برعکس عمران خان چې دوزه پر چې فیصله نه ده زندان ته لګي.
سره د تاسو په ټاکونو د بهیر په اړه شک او خودت خو د پاکستان ټاکونو کمیسون وایي چې د ټاکنې رڼې تر سره شلې. دانش صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از زورتن په برنامه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د افغانو متروز مېرمنو یو شمېر خوځښتونه او د ښځو حقونو ملاتړو ملګرو ملتونو ته په یو پرانیست لیک کې له دغه بنسټ څخه غوښتي چې د افغانستان د مسالې سره د مسؤلانه چلند وکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خپرونه کې د مېرمنو د حقونو فعالانې نظیفه جلالي او نسرین حمیدي مېلمنې دي.
مهمانان گرامی به برنامه خوش آمدین. سوال خود را از خانم حمیدی آغاز میکنیم. خانم حمیدی، فکر میکنین که نامه سرگشاده سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان افغان به آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد جدی گرفته شود؟
درود، وقت شما
بینندگان
عزیز بخیر. خب شما میدانید که در طول این دونیم سال که از آمدن طالبان به افغانستان میگذره، همواره صدای زنان بلند بوده و خواستار جهان و جهانیان به این شدیم که کنار زنان افغانستان بیستن و حق از دست رفته زنان افغانستان که داریم ما به خاطرش مبارزه میکنیم، مدافعین حقوق زن، مدافعین حقوق بشر برای جهان صدا بلند میکنن، داد میزنن، فریاد میزنن که ما از کلیه حقوق انسانی خود محروم شدیم. خب در این دو نیم سال که نشنیدن، حال یعنی فرصت هست که سازمان ملل متحد چون یک استیج بسیار بزرگ بین المللی هست، نماینده های اکثر کشورها اونجا حضور دارن، پس بناهن در خواست را که ما داریم، نامی را که ما برشان فرستادیم، باید جدی بگیرن و واقعا ثابت کنند که دفاع از حقوق بشر می کنند، دفاع از حقوق زن می کنند و مردم افغانستان تنها نمی گذارند. ما تایی ای درخواست که به سازمان ملل فرستادیم، نماینده های را بر اونا معرفی کردیم تا باشد خواست های ما را به ای کنفرانس برسانند و حقوق زنای افغانستان و مردم افغانستان اونجا مطالبه کنند.
ډیره مننه مېرمن جلالی. په دوه کې د افغانستان په اړه راتونکو غونډه ستاسو لپاره څه ارزښت لري؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او قدرمن ملمنو ته او ستاسو د لاري څخه د برنامه لیدونکو او اوریدونکو ته او سلام او احترام خاص خدمت خواهر قهرمان ما که در افغانستان هستند. د دوهې د ناستی ارزښت زموږ لپاره خصوصا من حیث د بشري حقوقو د مدافع د دې ارزښت مونږ ته ډیر زیات دی، لیکن دلته مونږ باید یو سلسله معیارونو ته توجه وکړو چې کچیرته د سازمان ملل متحد د تصمیم یې نیولې ده، هغه معیارات چې افغان میرمنې غواړي، هغه معیارونه چې د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي غواړي، آیا سازمان ملل متحد غواړي دا معیارات په نظر کې ونیسي او کنه؟ کچیرته دا معیارات په نظر کې ونیول سي نو دا زموږ لپاره واقعا د ارزښت وړ دی، خو کچیرته د تیرو مذاکراتو په شان باندې، د تیرو غونډو په شان باندې د میرمنو رول پکې سمبولیک وي، د بشري حقوقو د سازمانونو هغه معیارات چې دوی وړاندې کړي هغه دوی په نظر کې ونی نیسي، بیا دا غونډه خپل په تخنیکی لحاظ مشکل لري او هغه خپل ارزښت خود به خود د لاسه ورکوي. زموږ خپل نهاد هم مجمع مدافعان حقوق بشر یو لیک سازمان ملل متحد ته او دغه ترڅنګ هغه نړیوال سازمانونو ته چې د بشري حقوقو د نقض لپاره کار کوي او په افغانستان کې غواړي د بشري حقوقو مدافعان ملاتړ وکړي، د هغه ملاتړ کوونکو ملاتړ وکړي، موږ یو لیک واستول د دوهې د ناستې په تړاو باندې د هغه اشتراک کوونکو په حق لاندې چې په دې ناسته کې اشتراک کوي، ځکه همدغه اشتراک کوونکي به وي چې د دې غونډې ارزښت بچاکی او د دې غونډې ارزښت بساتي.
خب دوباره برمیگردم به خانم حمیدی. خانم حمیدی، آیا خواستهایتان را با کدام مقام یا اداره حکومت طالبان هم شریک کردین قبل از این یا خیر؟
خب شما این حکومت طالبان ما طالب به رسمیت نمیشناسیم، وقتی به رسمیت نمیشناسیم چطور ما مطالبه از اونا میداشته باشیم؟ ما هیچ خواست و هیچ حرفی با طالب نداریم. طرف عرف و صحبت ما سازمان ملل است، سازمان های حقوق بشری است که ما درخواست را که به اونا دادیم میخواییم که این درخواست از آدرس بیشتر از 40 نهاد مدنی، سازمان حقوقی و جنبش ها و افراد و اشخاص حقوقی و حقوقی مدافعین حقوق بشر هست که ما تحت جنبش بزرگ چتر اتحاد ملی ما این نامه را نوشتیم و نماینده ها را برای سازمان ملل متحد معرفی کردیم که این نماینده های ما اونجا باید در جلسه حضور داشته باشند، حضور فیزیکی داشته باشند و خواست های ما را که شامل خواست های ما شامل این موضوعات است که ما در قدم اول سازمان ملل و جهان و سازمان های حقوق بشری را ازشان خواستاری هستیم که طالبا به هیچ عنوان بر رسمیت شناخته نشن و تحریم ها و موضوعاتی که اونا را از استیج های بین المللی دور بسازه بیشتر بر اونا بسازد و طالبا من حیث گروهی که مرتکب جرایم جنایی شدن، مرتکب آپارتاید جنسیتی هستن، نسل کشی است و حقوق عقا و ابتدایی ترین حقوق زنای افغانستان ازشان گرفتن باید تحت پیگرد قرار بگیره، پاسخگو قرار داده شود و به سازمان و دیوان کیفری عالی جهان و سازمان ملل متحد معرفی شود و در ضمن در لیست سیاه سازمان ملل متحد حفظ شوند و به این ترتیب کنار زنای افغانستان، مردم افغانستان، سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری قرار بگیرند.
تشکر. د دوهې تر غونډې مخکې ټاکل شوی چې په قرغیزستان کې د مرکزی اسیا د 15 هیوادونو ترمنځ غونډه جوړ شي، مرمن جلالی د سیمې د هیوادونو غوښتنې څه دي او له دې غونډې څه تمه کېدای شي؟
بسیار زیاد تشکر. رابطه به این پرسشتان ما باید بگویم که قبل از این که نشست دوحه تنظیم شوه، هفته بعدی در بوشکک مرکز کشور قرغیزستان قرار است که یک نشست میان نماینده های کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای مرکزی بیاین و رابطه به نشست دوحه نظریات از اونا پرسیده شوه و پیشنهادات خود اونا داشته باشن و رابطه به این موارد وارد گفتشونود های صورت بگیره. یک موضوعی که قابل پیشبینی است ای است که کشورهای آسیای مرکزی بخصوصا قرغزستان و ازبکستان که افغانستان با اینا روابط تجارتی دارن و از لحاظ اقتصادی برفعلا افغانستان بر از اینا یک کشور مهم است و اینا با افغانستان یک کشور مهم هستند چون که روابط اقتصادی در اینجا روز به روز تنظیم شده میره و روز به روز قوی شده میره. تا جایی که من فکر میکنم و تا جایی که در تماس هستیم و پیش از او بعضی از جلسات که میان مدافعان حقوق بشر که در این کشورها هستند و ما مدافعان بشر که در حال تبعید هستیم و مدافعان حقوق بشر که در داخل افغانستان هستند جلسات را که ما اما هنگی کردیم در طول این چند روز که در این نشست قرار است که این نماینده ها چی بگوین و برفعلا هم در جنیوا بعضی جلسات روی زمین موضوعات است که امروز هم یکی از او جلسات ما داشتیم. من فکر میکنم این کشورها بیشتر تاکیدشان بر این خواد بود که طالبا در این نشست اشتراک بکنن، قسمی که شورای امنیت سازمان ملل میخواهد، و تاکید از اینا بر این خواد بود که طالبا قبول بکنن امو آجندایی را که سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کردن بر طالبا و این که طالبا باید بپذیرن انتخاب نماینده ویژه سازمان ملل را به خاطر افغانستان که طالبا از این حراس دارن و این موارد هست که امرایشان مورد بحث قرار خواهد گرفت و از این نماینده ها خواسته خواهد شد که در قناعت دادن بر طالبا تا که در این نشست البته طالبا فکر میکنن که اگر نماینده سازمان ملل متحد و یا بقیه نماینده ها که آقای سینیرلوغلو است اینا وقت امرای زینا گپ میزنن شاید کدام ضرورت باشد، در حالی که او یک هشدار میتونه بر طالبا باشه که اگر شما آماده و چنین چیز نیستین ما میتونیم اقدامات بعدی خود را داشته باشیم.
بله، خب برمیگردیم به خانم حمیدی و بسیار یک جواب مختصر اگر بر ما بتین. خانم حمیدی، فکر میکنین در نشست دوحه به زنان معترض افغان نیز فرصت داده شود تا خواستهایشان را مطرح بکنن؟
البته که چنی خواست ما هست، پس نامه‌ای که ما روان کردیم به سازمان ملل چی هست؟ خواست ما همی است که وقت بدن، فرصت بدن به زنای افغانستان، به معترضین، به مدافعین حقوق زن که بتانند خواستای خود اونجا بازگو کنند و عقل که ما در یک دو نیم سال از دست دادیم به خاطر اینمی معاملات سیاسی جهان و او را دوباره ما بتانیم از طریق اینمی سازمان ملل، از طریق سازمان های حقوق بشری دوباره به دست بیاریم و افغانستان چون در آلت قرار داره که اونجا کاملا زندگی مردم تحت خطر است، فقر اقتصادی است، نسل کشی است و جنایات جنگی است، هیچ یعنی امنیت وجود نداره برای مردم افغانستان. امروز شما گفتین کوتاه، اما من میخوام یک موضوع رو یادآوری کنم که در موضوعی که آمریکا خواسته که تا تنگره برای کمک به افغانستان دوباره باید پول ماهوار خود را دوباره 40 میلیون بفرسته، اما من میگم آمریکا به خاطر خواست مردم خودش که تا آمریکا در امن باشه آیا چطور امکان داره که مردم افغانستان پایمال بکنه و حقوق مردم افغانستان نادیده بگیره و مردم افغانستان در چشمی
د میرمن د حقونو فعالان نسرین حمیدی او میرمن نظیفه جلالی تاسو دوړ نډیر زیات منه چې خپل نظر په دې بحث کې وړاندې کړ.
یک جان سپاس از زورتان برنامه و ازی که نظریات تان و خواستتان در رابطه با دادخواهی زنان به اشتراک گذاشتید.
قدمان دوستان دا و د دې اونې خبرونه تر بیا ښه چا.
شب و روزتان بخیر.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه د نن وضعیت پروګرام اوریدو ته مننه چې د امریکا غا خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو درنو ریدونکو نن خو موضوع دا چې تاسو به خبري او راپورټو مو هم لسته وی زکه چې نشر شوه دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر چې سیګاری بولی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مؤسسو د معلوماتو لمخې ویل دي چې د اقتصادي فشارونو د زیاتېدو لامل په افغانستان کې د جنکو جبري ودونه او همدا شری په کوچني توپ کې د ودونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. سیګار د ملګرو ملتونو د اروپور په اساس ویل دي چې په افغانستان کې خزي او جنکۍ په کوچني توپ کې ودیږي، په کورونو کې ورسره تشدد کیږي، استثمار او جنسي سوء استفاده دي او د نغو خبرو او یادغو عواملو خزو ته مشکلات پیښ کړي دي. خبره ده چې داستون زین نه 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 دي، داستون زین نه وی نه دي. خود جمهوریت نظام په وخت کې یو قانون موجود و د جنکو د ودونو د پاره عمر ټاکل شوی وو، په کوچني توپ کې د جنکو ودونه او جبري ودونه منو قانونا. مګر کارپوهان په دې نظر دي چې یوازې قانون په ځینو وختونو کې کافي نه دی، د قانون عملي کول همیش ډیر مهم دي. نو څنګه کېدای شي چې د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دغه مشکل سره مبارزه وشي چې جنکۍ په خام عمر کې واده نشي، په جبر او زور چاته په نکاح نشي او د مجبوریت له مخې چې هغه اقتصادي وي یا نور په چا باندې خرڅ نشي؟ یعنی مقصد مې دا دی چې انساني حقوقو ته درناوی وشي، قانونا په کور کې او همداشان په ټولنه کې. منګه په دې مسالې باندې د بحث لپاره د سیاسي او کلتوري چارو کارپو توریالې زازې صاحب را بللې د خبرونه ته. نو وګورم چې زازې صاحب زماغه غوړ یا نه. زازې صاحب محترم ستړی مشه، په خیر راغلی. اوریغه ستړی مشه زازې صاحب.
سلام علیکم. نړۍ مننه ډېرې قدرمنه اغلی خادم سیټ ستاسو لا بدن څخه هم مننه کوم.
خواهش کوم ستاسو درته مننه کوم چې د ټولو کارپوهانو او متخصصینو مسلکی کسانو چې د امریکا غاک په بلنې دلته راځي او خپل نظریات او تحلیلونه بیانوي، یعنی هم د خپل ټولنې حق ادا کوي او هم زمونږ پروګرام چلیږي په همدې تاسو باندې کسانو باندې. نو د سیګار د دفتر راپور خو به تاسو لوستئ. په دې راپور کې د سر اغلی د زازه صاحب چې وایي چې د اټکل مخې هغه د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې د اټکل مخې وایي 13.5% جنکۍ د 13 کلنۍ نه مخکې واده شوې دي او 9% نور د 15 کلنۍ نه مخکې واده شوې دي. و سوال دا دی چې جبری ودونه مشته دا خو یا بل مسئله ده او اقتصادي فشارونه هم دي، تاسو فکر کړئ د دې مشکل حل شته ستاسو په نظر؟ ځکه دا نه نه مشکل نه ده او کوي ستاسو په نظر څنګه به وي کدا حکومت وي آینده حکومتونه وي؟ د څه کم هغه در سره شته کم فرمول یا کم کملاره او خو دغه غواړم وارم ساسې نه ځکه چې د افغانستان په ولایتونو کې تاسو عملته لوي شوی گزارم وکړي، د قوم پیژنې، خلک پیژنې، د اسلامیت او افغانیت په اساس ټول خبرې تاسو ته معلومې دي. مهرباني.
سلامونه نیکی شلی تاسو ته قدرمنې اغلی
مننه
ادم سي کتا سره تاسو همکار ناستوي هغه ته او تاسو او ریدونکو ته د آشنا تلوی رادیو ټول خوګو همکاران ته خپل زوریدلې کړي دي ولسته وړاندې کوم.
مننه.
زمون په واش کې زپې یو نظامی کورنۍ کړئ شوایم او خپلم هیو نظامی افسر وم.
بله.
د افغانستان اکثریت ولایتو کې می ژوند کړی ده. وخت په ام چې زمون په واش کې په دې ولایتونو کې کلو کې علاقداري کې ولسوالۍ کې د افغانستان د شمال نه تر جنوبه پورې او د شرق نه تر غربه پورې په خپل مرکز پایتخت کابل کې مونږ ډیر خولي دودونه رسم او رواجونه درلودل. میرمنو ته ډیر سخت درناوی او درنښت موجود در شتون درلودلو. ما په دې ټول ولایتو کې مواتنه لیدلې دي، ما هم خپل په ولایت کې مم لیدلې دي، خپل په کلی کې یا درې کې یا زازوی کې ودونه می حمله تللی دي. زمون په وخت کې دا دی ودونو مسله یو ډیر خپل کلتوري مسله و چې د هر واده په تمه به په کلی کې ټول خلکو چې یو جلی واده کیدله. منتدا و چلته به د خپلوي په اساس باندې د دې چې خپلوي یو کور دی بل کور سره وساتي او ورته کې به و جلی دی بل هلک په نوم باندې کوله. مګر تر څو چې اتلس کلن شوی نه و واده اجازه هیچ چانه ورکولو. دا کار په تاریخ د افغانستان کې په هغه وخت کې نه پښتانه په زده کې په ټول افغانستان کې نه و ترسره شوی. ولې دا ټولو ولسونو د پښتنو نه نیولې تاجکو نه نیولې ازبکو ترکمنو پشهي او بلوچو هزاره او دا څه قومونه چې په افغانستان کې وو دوی د خیخې په ارتباط باندې یوې بلې کورنۍ ته ډېر سخت درناوی درلودلو او خیخې همېشه په خوښۍ سره کېدله. مګر متاسفانه او بدبختانه چې د دغو اسلامي سیاسي سوداګرو په راتګ سره چې د بهرنیو هیوادو ملاتړ ورسره وو دوی په افغانستان کې واک ته ورسېدل او دوی د دغو واک څخه زموږ په هیواد کې ډېرې ناروا ګټې تر پورته کړې او د شریعت پر خلاف باندې د افغانستان د ټولو اقوامو د دودونو رسم رواجونو پر خلاف باندې عمل ترسره کړ چې دا د ټولنې کې د چاته د منلو وړ نه دي. مثلا زه به یو وړوکی مثال بخنه غواړم راوړم چې
مهرباني
زمون په ځای کې به چې کله چا وخیخي کوله نو هغه کور ته به ورا خلک ورغلل دوه وارې درې وارې ته څو میاشتې تر څو به چې هغه جلۍ به د هغه هلک په نامه کړله. بیا به راغلل دوی کلي ته د سمال به یې راوړلو بیا هلته به ټولونه وو اټنونه به کېدل. بیا کله به چې د واده واخلو او واده کې به مثلا د هلک د کور نه مرجنکی او مرمن هغه کور ته تلل د نکریزو شپه وه. نارینه او تره زامن ترور زامن ماما زامن نږدې خپلوان به مالته تلل ډولونه و تڼونه به یې کول. هغلته د دې کلي د خلکو له خوا نه به په تیګو په سکرو ویشتل کېدل. دا یوه
زازه صاحب محترم وبخښئ چې ستاسو خبره نیسم. یعنی ستاسو مقصد دا دی چې هغه وخت د جلی رضایت ضرور وو او د اتلس کلنۍ نه مخکې ګرچې په وړکتوب کې یا د تولد نه وروسته به یو هلک او جلۍ سره نامزاد شول دوه کورنیو به دا کار وکړ. مګر اتلس کلنۍ نه به مخکې د هلک او د جلۍ واده نه کېده. مقصد مو دغه دی بلې
نه کېده نه هېڅکله نه کېدل. اما هلته به هم چا دومره دوان به یې کولو د جلۍ رضایت به غوښتلو. هغه خود یو کلی وو یو بلې سره پېژندل.
اوس سوال دا دی وبخښئ چې دا د قانون زور و که د کلچر او اسلامیت زور د دین زور د شیشه زور چې څه
کېده. زور مثلا نه و دلته هغه احترام چې کلچر ته او رسم رواج ته او په کلو کې رواج و.
مقصد مې د زور نه دا دی چې د اسلامیت او افغانیت قوت او زور و چې خلک پویدل چې دا کار نه روا دی باید ونشي او یادا چې د قانون په وسیله باندې د خلک په دې باندې پویدل چې اتلس کلنې نه مخکې باید جلی واده نشي. د جلی رضایت شرط دی او د لک رضایت شرط دی.
بله البته د سوچ د اسلامیت زور هم و. بله په اسلام کې اجازه نه و او د افغانیت رضایت زور هم و چې دوی نشو کولای چې د اسلام د خلاف باندې عمل وکړي او دوی نشو کولای چې د هغه کلی او ولسوالۍ له قدری ولایت پر خلاف باندې عمل وکړي. دوی خپل کلتوري انساني او اسلامي دین ته ډېر سخت درناوی لرلو. هر څه چې کول دغه د کلتور او فرهنګ په اساس او د اسلام د مقدس دین تر شرایط لاندې هغه کار کول.
یعنی معنا دا شو چې افغانستان یو اسلامي ملک وو او د نظام اسلامي وو او د په اسلام کې حقوق معلوم دي د ټولنې د پاچا د رعیت د خزه د نر هر څه په کې واضح او څرګند دي. نو که څوک نه سرغړونه کوي که قانون یې هغه سرغړونکو ته باید سزا ورکړل شي لکه د نورو مسایلو کې. بله
بخنه غواړم اغلی خاطر چې کتا سي باور وکي.
بله
زه خوست تقریبا یو 25 کال تا 30 کال کیږي د وطن او تلم تر هغه چې زه په وطن کې اوسم چې خبرې کوم زمون په کلی کې زمون په ځای کې طلاق چانه پیژندل
خا
البته چې واده کېدل او د یو ترانه خو احترام کوات هغه د پاره چې مېرمنې ته کېدل چا دا جرأت نه لرل چې مېرمنې ته سپکه خبره خوڅه کټه پیش خوڅه کې چې سپکه خبره ورته وکي دومره مېرمنې زاد در چې په کلی کې به جنا کې یو ګړی په سر وو هغه ته وټی ته بتلل اوبه به یې راوړلې دا کلی کې به چې څوک وو لس متره به هم نوره تم څنګ ته شل چې د مېرمنو ته سپکاوی ونشي کله به چې جلې د یو کلي نه واده شوه کلي کې به یې مخ پټ وو ستر پنځه متره ټیکري به وو چې بل کلي کې به واده شوه بېرته به چې راتلله د خورلنډې نوم یې ورته ویل چې مخ به یې نه و پټ هر کور به مېلمه
محترم خبر دې نیسم یو سوال خدا دې چې ولې دغه ټول کلچر او کلتور دغه سل بیخو بنیاد بدل شو د دې ضرورت سو او ولې دې شو یو سوال او بل دا چې تاسو وای کلی کې دې سو د کلو د باندو او د خارونو ترمن لک شانت فرق وو عمومي نه لکه شانت فرق پکې موجود دی نو چې یعنی هغه هم عمومي ټول رول او اصول رعایت کول په کورنۍ کې د ودونو په برخه کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې دا ټول الته رعایت کېدل اوس زه به تر ازم هم دغه سوال بیرته لرم کته سې دې کې نظر ورکې چې دغه د افغانستان دغه کلچر او کلچر دغه د بنیاد او بیخه ولې بدل شو چا بدل کو او ضرورت سو هدف سو
نه خو زخه په صراحت سره به دوم چې همدا اچا چې د دین په نامه باندې د جهاد په نامه باندې پر افغانستان د پردیو هیوادو په زور باندې حاکمیت ترلاسه کو دوی د افغانستان کلتور کارچار فرهنګ رسم او رواج هغه احترام چې دی وړونه سپینګرو ته موجود وو هغه احترام چې دی گاونډی نه بل گاونډی ته موجود وو هغه احترام چې یو کلی بل کلی ته درلودل دا ټول دوی د خپل سیاسي ګټو قرباني کړو هر څه دی په خولاندې دی خاور لاندې کړو تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورئ نور به څنګه وایم دی امي خدای بخیل غازی امان الله خان نه راپدی خو تر څو چې دا غنی زمونږ رامن تشول په افغانستان ولایاتو کې صرف په کابل ښار کې لکه دا وادونه مترین شوی او چې سپین کمیز بجلی واغوستلو الوب باندې ټی وټل نور خو په ولایاتو د افغانستان کې هغه فرهنګ کلچر چې په مغه شکل سره وو جنہ کایو په مغه د مغه وطن کدا زاره او د زاره لباس به اغوستلو کتاجکو د تاجکو کوزباکو د کوزباکو کټ پښتونو د پښتنو د سمال به اغوستلو یو خبر بل هم تاسو کوم چې په غوړ واجو هغه رسم راوجو باندې خلک مایانو ولی روک انسانيت ولی روک شرافت هغه وخت کې هغه درنښت درنوي ټول ته و دا په چور شلو د کلی ټول خلک به زما به مثلا تر زوی کاکا زوی به میو خپل خپلوان دوستان به میو زما به زوی واده زبر د پیدلم چې دی دی واده واده ما تعریف چا ور کړی دی هر چا به یو پسر اوړو چا به واخ راوړو چا به ویجی راوړو چا به غوړی راوړو کلی جواز کې به ډوډۍ بارش ولا وبش په وبر زی دریش په دری ور زی پټنو نو دي خلکو به د شپې ډوډۍ خورلې
زازه سه محترم توريال زازه سه د غډیر خسته خسته راوجونه او ډیر خو اصول چې اگر آیت کېدل شي دا تاسو اوس قصه وکړه او ټول په دې باندې پویږي ټول افسوس کوي چې کاش کې هغه وختونه بیا راشي فکر کوي چې دغه کلچر او کلچر به بیرته راژوندې شي درناوی به وشي عزت به وشي خلک بارام شي د امکان شته امکان ویني یادا چې وشتمه پیړې ده د ډېر مشکل وي
دا په وشتمه کوړي پوری تړند لري په دې بهرني هیوادو کې تاسو ګوري دوی هم د ترډیشن په نامه باندې جشنونه لري هرڅ لري المان دي په دې خپل په امریکا کې
هاي پسې شي پوري اړه لري زازه صاحب محترم نو پسې شي پوري اړه لري ځکه د افغانستان ولوس دغه سي آرامي غوړي
د افغانستان ولسکار امی غوړی د افغانستان کې په دې شرط سره من سره تلای شي چې په افغانستان کې ټاکنی وشي ول لوی جرګه دایره شي او په افغانستان کې اساسي قانون را منځته شي او دغه ناورینی ناروا وي چې موس جریان لري چې دی وی ما شومې جلی سره چې سنې د 12 کالو د 10 کالو د 8 کالو دا یو سپینګیره واده وسره کی دا هغه کې واساتی قانون چې جوړ شي دغه پر وړاندې به د قاتی پر خرد بشي بیا به څوک د جراتونه کې چې د افغانستان په ټول ولایتو کې ټول ولسوالۍ علاقه داري کې څوک په زور باندې چا سره واده وکي اوس خو د هر چا په مټه ټوپک ده هر چا سره چې زور یې هغه خپل کار کوي په دې شلو کلو کې همدا کارونه وشول دا چې یو شمیر جمهوریت ملامتوي زما له نظره جمهوریت ملامت نه و جمهوریت کې اساسي قانون شتون درلودلو اداراتو شتون درلودلو هیڅ امکان نه و د داسې خود سرایي و خود خواهی و چې څوک یې وکي
زازه صاحب محترم او بخښنه خبر مې دیونه ولزنه کارپوهان بیا داسې دلیل راوړي چې تیر شلو کلونو کې یادغې نه مخکې د افغانستان په ټولنه کې په کلتوري لحاظ باندې دومره بدلونونه راغلل چې زیاتره ته د تحمل مول نه وو ازادي هم تر یو حد دومره ازادي راغله چې ډیرو ته د منلو وړ نه و نو اوس چې کم بدلون بیا راغله د طالبانو په وخت کې ځنه موافق دي خو وایي چې باید په دې کې هم لږ بدلون راشي د سې اعتدالي لاره ستا په نظر باندې څه ده
دا خو تړاو لري دی یو کورانه په روزنه پوری چې خپل اولاد څنګه ورزي دا چې یو شمیر خلو هغه اخلاقی له لحاظ انساني له لحاظ او د مونږ د هیواد غستر ور کلتور او فرهنګ له لحاظ خپل دا ټول اصلي شان له لاس څخه کړی دی په دې کې افغانستان او د افغانستان ټول ولس ملامت هم نه ده په جمهوریت کې بعضی د اخلاقی له لحاظ بعضی مسائل ډیر زیات وو هر نظام خیګنې ملري منفی کارونه ملري مثبت هم لري مثلا د طالبان پر اثر سره مثبت کړنې دي دوی دا وی چې دا یو شمیر اخلاقی جرایم هغه چې مثلا په جمهوریت وخت کې وو زه نشم کولای هغه په خلو واخلم زه په شرمېږم
ضرورت نشته
ا غشیان دی له منځه یو امنیتی په هیواد کې راوستو په ټوله جغرافیا کې حکم شول خو سری له لاس ورکړي د دوی نیمګړتیاوی دا دي چې دوی دی دا دی اوس چې دا غونډه په دوی کې جوړیږي دا ټوله هغه د دوه درې څلور شان دي چې د نړیوال د دوی سره تقابل کې دي چې هغه د دغه میرمنو او دینجونو د مکتبونو مسله ده د پانتون مسله ده د بشر حقوقو مسله ده نو د دې لپاره چې دوی د نړیوالو سره په دې اړه تعامل وکړي او تفاهم ته سره ورسیږي دینجونو مکتبونه خلاص کړي او د دینجونو د پانتون دروازې خلاص کړي زم دوم رویل شم چې اکثریت میرمنې د افغانستان د یو فیصدی دوه فیصدی چې هغه مثلا کناری نه دي که میرمنې دي چې مثلا هغه منفي عمل تر سره کوي اما اکثریت ولست افغانستان با عزت با وقار با شرف ولست میرمنې د افغانستان د نړۍ په ټولو هیوادو کې خپل عزت خپل د کورنۍ عزت ساتي همیشه د شاهي وخت کې د جمهوریت وخت کې ټولو میرمنو ډیر دغه د شریعت په حساب باندې منظم لباسونه وخت اوسل دا نه چې چاله خوانه ورته ویل کېدل خو ورته ویل کېدل مګر په خپل دوی خپل عزت ډیر سخت درانه ویل لرلو موږ تاسو ټول په مغر کابل کې لوي شو هر څومره دلی دي نو د دې لپاره یو ځنی لار د دغه ټول بحران چې افغانستان د نړیوالو لخوانه او د دوی د مخالفینو لخوانه وسره مخامخ دی هغه دا چې په هر صورت چې کیږي دوی باید عاجله لوی جرګه دایره کړي
او بخې زازه صاحب محترم د دې سیګار په راپورټ کې یو بل مسله د سراغلې ده و چې د پماشنټوب کې چې جنکی وسودیږي د خوې د طالبانو د سیاستونو اغیزه ده د دې عمل وې د جنکی په دغه مشکلاتو باندې اخته دي څه فکر کې وې د دې ازادي محدود شي وي دي فکر کې چې طالبان خپل پالیسي کې بدلون راولي ځکه خو د ملامتي اوس په طالبانو چول کیږي وې مخکې دوی کارونه کول کورنۍ او اقتصاد خو او مجبوریت نه درلود نو دومره جنکی په وارسن کې نه ودی دي اوس چې دغه تعداد زیات شوه دی په دې خاطر چې اقتصاد خراب دی که اقتصاد بیرته خشي د طالبانو سره نړیوال تعامل کې یا په رسمیت او پیژني فکر کې دغه مشکلات برف شي
اغه له خادم ته دانو امکان لري چې د اقتصاد
خکېدو سره
د مشکلې ستونزې سره مخامخ دي دا امکان نه لري چې دوی خپل هغه لوړ کلتور او فرهنګ او منوي ګټه له لاسه ورکړي. تاسو به هیڅ کتاب کې نه قران عظیم شان کې نه تورات نه انجیل نه زبور په هیڅ نور ادیانو کې تاسو به وګورئ چې یو جلی چې پیدا کیږي د دې لپاره پیدا کیږي چې باید واده وکړي، کالی پرمندي، ډوډۍ پخلو، پخا کې کارونه وکړي. هیڅ ځکه هر انسان د ژوند حق لري، هم دومره چې یو نارینه حق لري، یو میرمن هم حق لري. دا چې اوس طالبان په دې حق لا دا منفی کړنو نیوکه نشي کولای، دا د دوی لپاره د دې د اسمت پیژندلو لپاره لوی غټه ستونزه ده. که طالبان غواړي افغانستان په نړۍ کې او د خپل د ملت لخوا د نړیوالو لخوا د دوی سره تعامل وشي او تفاهم ورسره وشي، هغه ناروا کړنې چې اوس په افغانستان کې جریان لري چې همدغه د وړو ماشومانو جنکۍ ودونه دي، د دوی مخنیوی باید وکړي. ملا هیبت الله فرمانونه صادری ولی دی نشی کوله چې دا یو فرمان صادر کړي چې فصله نن ورځ نه هیڅوک خپل لري چې دیو جلې رضایت نی یغه سره جبري واده وشي. استاد یو بدر واچ په افغانستان کې شتون لري، هغه دا چې دورونه ودونه کړي دا یو ورور مړکیږي په تابې مارګیا په هر څه شي په مارګ باندې، هغه مېرمنې هغه ورور ته په نکاح کې ده
درس دا خود دا خود دا طالبان دی برخه کې دا خبره کړی د چکنډه په زور نه کا کیږي او هغه مہر دی ورکړل شي. دا دا خبره راغلی دی یعنی دی کزن لک شانت کار شوی دی، مګر دا چې ملکی کنا ملکی دی کې لدومره پوره مونږه رپورټونه نه لرو. زبیر تر اعظم د ملګرو ملتونو د وبخې د سیګار د رپورټ په یو ځکه وایي دا رپور چې نشر کړی سپتمبر کې وایي چې د طالبانو په حکومت کې د جنسي په اساس باندې د خځو سره دغه سي تشدد کیږي یا د حقوق تر پخولند کیږي، نو چې د خځې د خځې تو په اساس یعنی معنا خځې په کور کې کینی اولادونه د تربیه کې نارینه به بیرون کار کوي، د سره ته موافقه ک نور ستونزې دي؟
نه نه په هیڅ صورت سره موافق نه یم. د دې لپاره چې مېرمن مرده خورده تر
نه مقصد مې دا دی چې دا مقصد مې دا دی چې په دې رپورت کې د سخی چې دا د طالبانو مفکوره ده او دا به بدل نه شي. زما سوال دا دی چې دا مفکوره ده
دا څومره مفکوره کدي طالبانو وی دی هیڅ دوام نشي کولای او طالبان کدا غسی مفکورو ته دوی دی تایید خبره کوي، دا به دوی دی رانسکرودو سبب هم وګرځي. ولی اوس په نړۍ کې یو هیواد نشي کولای چې زندړي د نورو هیوادو هغه سیاسي کړنو په یا اجتماعي کړنو باندې هغه استقلالیت چې میرمن ته ورکړ شي، نه هغه استقلالیت په افغانستان کې هیڅ افغانان نه غواړي چې غربي نړۍ د میرمنو لپاره لري. افغانستان ځانته کلتور لري، ځانته فرهنګ لري، ځانته رسم او رواج لري او دا افغاني ټولنه د نړۍ په تاریخ کې دوی همیشه خپل کلتور او فرهنګ ساتلی ده. یوازنی لار د دغه نیوکو د دغه ستونزو د ژغورلو هغه دا ده چې طالبان باید د فقه شریع چې دوی ورته وایي هغه څه چې د اسلام په دین کې روا دي هغه کار دوی باید وکړي، او هغه څه چې د افغانستان په کلتور او فرهنګ کې د پلرونو نیکونو ته میراث پاتې دي هغه باید وکړي. دوی نشي کولای چې یو نوی هغه غیر انساني هغه غیر اسلامي غیر افغاني او اغه رواجونه په افغانستان کې پر ولس باندې تامین کې چې هغه دې هیڅ چا دې پاره دې منل ورنه.
زازه سیب محترم بله ډیر معذرت غواړم زه وخت ګورم. یو سوال بل لرم، هغه دا چې هغه مم دي راپور خبر کوم درته چې یو کارپو د افغان دی البته سیګار ته ویل دي چې مخکې په افغانستان کې د بشرو حقوقو سازمانونه او مؤسسي وي، هغه مؤسسي او سازمانونه وي ټول رنګ شو انحلال شو د منځ لاړ، وې دا د دې سبب شو چې زمينه برابر کړه چې دغه د خځو سره تشدد زیات شي. ته فکر کوي چې دغه سازمانونه کبیر ته افغانستان کې وی د دوی پراتلو موجودیت به بیرته د سنځه حل شي قبل د حل لارښته
دغه سازمانونو ته موږ نشو کولای سر په سل برات ورکړو. دغه سازمانونو د افغانستان د ولس په حق له هیواد په حق له ډېرې نیمګړتیاوي درلودلې. دوی باید په ماغ افغانستان کې وای دوی سره خوشحال څنګه شو کولای. دوی د بعضې سیاسي خواهشاتو پا په عمل خپل دفترونه سازمانونه وتړل. دوی اوس هم کولی شي امارت اسلامي په دوی باندې غږ کوي چې موږ د نړیوالو هر تعامل ته آماده یو. دوی کولی شي چې بیرته افغانستان ته راشي، خپل دفاتر ادارې خلاصې کړي، او دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیرته په طالبان باندې دغه سیاسي فشارونه وارد کړي ترڅو هغه مسایل چې د دې هېواد
مگر دغه مؤسسی او سازمانونه چې د بشر د حقوقو د پاره کار کوي دوی افغانستان ته ته ولاړ شي، او نو دوی به څه کار وکړي؟ خو دوی کار څه وغوړي؟ خو هلته خو د دوی هغه غوښتنې نه منل کیږي، د ښځو حقوق، د بشر حقوق، د تعلیم او کار دغه مسلې خو نه منل کیږي. نو دوی د ترلو ګټه به څه چې بیرته لاړ شي؟ زازای صاحب،
دا اصل سم د فبروري نو سم د فبروري نه چې دوه غونډه کې ناشته کیږي، حتما د همدغه د ملګرو ملتو د دغه سازمانونو د یونما دغه د نورو هیوادو استاد شتون لري. دوی باید خپل شرایط طالبان ته وړاندې کړي. دغه زموږ شرایط دي که موږ سره منئ، موږ خپل دفاتر ادارې په افغانستان کې بیرته پرانیزو ترڅو په افغانستان کې بیرته یو عادي حالت راشي او افغان ولس او افغانان د دغه قمی 15 کالو غمیز څخه وژغورل شي.
بله، او به خید د ملګرو ملتونو راپورت چې 2021 کال کې د اگست په میاشت کې وي په افغانستان کې چې طالبان واکته ورسېدل، نو وی چې د همدې راپورت خبره ده، وی د خزو او جنکو په کار او تعلیم او زده کړې ټول باندې محدودیت لګول شو، او طالبان چې وي تر اوسه د خزو په برخه کې کوم فرمانونه صادر کړي دي؟ البته سل فرمانونه وي صادر کړي، زیاتره وي د خزو د حقوقو په برخه کې دي. نو فکر کې چې یو څو فرمانه به چې دوی صادر کړي هغه بل زر لغو شي نه د دوه په کانفرنس کې څه توقع لري؟
بل لا دوی نه لري. دوی یو اقلیت دي، اکثریت 30 میلیونه ده. دوی باید اکثریت خبره ومني، نړیوال باید هم د اکثریت غوښتنې ومني، نه د اقلیت. حکومتونه دي په خپل مخه، اما ولسونه پاتې کیږي. اوس نشي کېدلی چې د وی ډلې لپاره میرمنو ته سپکاوی یا په سپکا سترګه وکتل شي یا میرمنو ته حقوق ورنکړل شي، دا یو بشري جنایت ده. نه دا نه په قرآن کې شته، نه پیغمبر د اسلام دا کار کړی، نه خدای تعالی دا امر ورکړی ده، نه زموږ په ټولنه کې دا مسایل وو. دا د دوی خپل شخصي پرېکړې دي، فرمانونه دي چې د میرمنو پاک لیکي.
فکر کې جهان نړیوال ټول په یو خلو دي په دې کانفرنس کې، په یو خلو وغږیږي چې د ښځو حقوق رعایت شي افغانستان کې.
هغه څه چې دا نړیوال خپل هیوادو ته خوښیي، هغه به بشر حقوق، دیموکراسي او عدالت، دوی مکلفیت لري. افغانستان د دغې نړۍ یوه برخه ده، په هغه وطني صلاح یو کله ده، مجبور او مکلف دي چې پر افغانستان باندې هم تامین کړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه توریالای زیاده صاحب چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تر اغلې د نن وضعیت پروګرام کې مو د سیګار د رپورت د زونو ټکو په حق لا چې د خزو په ارتباط رپورت نشه شوی خپل نظر څرګند کړ. کور مو ودان په مخمخه